دا مشال ډیو د وخت په خور کې د سهار 12 بجې شوی د خپل قربا سره لمومند خبرونو ویان دی انیس اجمل او تخنیکی همکاري پلوشا صاحب سلامونه منې هلال رم چروق جوړ بیستی په دې خبری غړی کې یو شمیر موضوعات لرو او د کراچۍ په پرونی پیښه باندې با تاسو تازه معلومات نیخ پنی در کوو خو تر هڅه مخکې له انیس اجمل له دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه ورو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې غړي مفتی بشیر وژل شوی دی. په شمالي وزیرستان او بنو کې څلور تنه وژل شوی او د روس ولسمشر وایي چې اوس هم د اوکراین د شخړې ختمولو لپاره د مذاکراتو په هیله دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په ماموندو سیمه کې پرون نامعلومه کسانو د جمعیت العلماء اسلام فیډلې یو مشر مفتی بشیر وژلې دی. په سیمه کې پولیس چارواکي نیاز محمد نن مشال لیډیو ته ویل چې د مفتی بشیر د وژنې پلټنې یې اپیل کړې دي. بلخوا په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې یو مخکخ مولانا ضیاء الله جان ویلي چې مفتی بشیر له چا سره دښمنی نه وه، د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په دریو بیلابیلو پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون څلور تنه بچل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د میرامشاه یو پولیس چارواکي محمد عمر خان پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو په هدفي برید کې د خصو خلو اوسیدونکو په بل اغه کې په خوشحالي سیمه کې دوه تنه وچلې دي. بلخوا پرون په بنو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې پکې دوه پولیس زخمیان شوي دي. پولیسو بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په جوابي ډزو کې یو مبینه وسلوال وچلې دي. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې د دریو چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام علي میمن د پیښې وروسته خبریالانو ته ویل چې وژل شوي چینایان د پوهنتون استادان وو چې پکې دوه ښځې وې.
نوموړی په پوهنتون کې استادانو او دا پیښه ورسره شوي چې ډیره افسوسناکه ده. په برید کې د رینجرو یو سپایي، یو پرایویټ سیکورټی ګارډ، یو چینایي وګړی سره څلور تنه ټپیان شوي هم دي.
په پیښه کې یو ډرایور هم وژل شوی دی. ویل کېږي چې برید یوې ښځې کړی دی. د پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پیښه غندلې او د پلټنو امر یې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د مئی له لومړۍ نیټې څخه به په ټول هیواد کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. نوموړي دا خبره پرون د انرژۍ په اړه په یوه غونډه کې کړې ده. شهباز شریف په خپل ټویټر لیکلي چې په غونډه کې د بیړنیو اقداماتو کولو په اړه تر فیصلې وروسته په دې نتیجه رسیدلي چې په هیواد کې به د بجلی صورتحال د مئی له لومړۍ نیټې څخه ښه شي. په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په دې هیواد کې داعش ډله 98% ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا اوس داعش سخت ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړ، دا هم ویل چې د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه د داعش په تړاو جدي نه ده. تېره اونۍ په مزار شریف کې د اهل تشیع په جماعت کې چاودنه وشوه چې ذمهواري د اسلامي دولت خراسان څانګې ومنله. د طالبانو د چارواکو په خبره په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شو او په لسګونو نور زخمیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا له افغانانو سره د هالند د 40 میلیونه یورو د مرستو ورکولو ویلي دي. اوچا پرون په ټویټر لیکلي چې دا مرسته به په افغانستان کې ټولو ضرورتمندو ته ورکول کیږي. رپورټونه وایي چې هالند په افغانستان کې په بشري برخه کې له 2014 کال راهیسې 90 میلیونه یورو کومک کړی دی. او اخیری خبر دا چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریشتا د اپریل په 18 ویلي چې هغه اوس هم د مذاکراتو له لارې له اوکراین سره د شخړې ختمولو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او اتحادیانو په جرمني کې په یو غونډه کې اوکراین ته د وسلو لیږدولو په اړه خبرې وکړې. د ګیوتریشتا له ولسمشر پوتین سره ملاقات په داسې وخت کې شوی چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري. بلخوا بلغاریا او پولینډ ویلي چې کرملین به ورته د اپریل له 18 څخه د قدرتي ګیس ورکول بند کړي. ولسمشر پوتین ګیوتریشتا ویلي چې د دې حقیقت باوجود چې پوځي عملیات دوام لري، خو دوی هیله لري چې په سفارتي لارو به معاهدو ته د رسیدو جوګه شي. د خبرونو پای.
مشال لډیو ته وګستې دا ونی سجمل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په کراچي پونتون کې د شوی ځانمرګي برید د پلټن لپاره تحقیقاتي کمیټي جوړه کړل شوی او په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام یو بل غړی وژل شوی. د ګوند مشران وایي څو وارې یې د دا قسمه پیښو خلاف غږ پورته کړی خو څوک یې نه اوري.
هغه وخت چې کله مونږ احتجاج وکړو مونږ سره دی وادي وکړو چې مونږ به دا وکړو هغه به وکړو خو د اوسه پورې داسې تسلی بخش جواب دی مونږ ته نه دی راکړی نه پکې داسې پکړ ډاکړ شوی.
د سوابۍ سیمې اوسیدونکي وایي په روژې میاشت کې یو شمېر کسان د مختلفو وجوهاتو له کبله مړه شوي دي.
دلته کې خبره کوي چې وو پنځوس ځوانان مړه شوي دي په دې ډګر کې. وو پنځوس په ټوله سوابۍ ضلع کې وو پنځوس په دې روژې په دې میاشت کې.
او د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته هلته د سیلګرۍ څانګه وایي خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي.
مونږ تیرا ویلي چې دا یخنیانو کې مونږ هلته کې د سنو فالنګ ډېرې ښکلې نظارې وي. دویم لنډي کوتل علاقه کې بودیست سټوپا دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره وسن. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو اوس راځو دې ته چې په کراچۍ پوهنتون کې د شوی ځانمرګي برید پلټنو لپاره تحقیقاتي کمیټي جوړه کړل شوی او پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي او یو پاکستاني وګړی وژل شوی دي. په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوي هم دي. وژل شوي چینایان استادان وو چې په کې دوه ښځې وي. د پیښې ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. هم پر دې خبرې کو په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي سره چې همدا خو د ټلیفون په کرښه دی. نیاز علي زما غږ تاسو ته زه فکر کوم چې دوی ټلیفون کې څه ستونزه ده. مونږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. نیاز زما غږ درته اوسه. نیاز علي زما غږ درته اوسه. نیاز زما غږ درته اوسه. نیاز علي زما غږ درځي. زه فکر کوم دوی ته زما غږ نه ورځي. مونږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو او تر هغې به مونږ تاسو یو بل راپور وړاندې کړو. او هغه دا دی چې پرون ماښام د باجوړ په مامندو سیمې کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې یو مشر مفتی بشیر وژل شوی دی. د دې ګوند یو امیر مولانا ضیاء الله جان ویلي چې د مفتی بشیر له هیچا سره دښمني نه وه. بلخوا پولیس ویلي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د مفتی بشیر د وژنې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل سیمې د مشال لري خبريال شانواز تر زیرا کوي.
د باجوړ په ماموندو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې یو مشر او د قومي سیملې لپاره پخوانی کاندید مفتی بشیر د نامعلوم تنانو لخوا وژل شوی. د واړه ماموند تانې سچو نیاز محمد مشال رډیو ته د اپریل په 20مه سهار وویل. دغه پیښه د شپږم اپریل په ماښام شوې چې پکې مفتی بشیر د نامعلوم موټرسایکل سورو لخوا په ډزو وشتل شوی. نیاز محمد زیاته کړه پولیسو د نامعلوم تنانو په ضد قانوني رپورټ لیکلی دی او د وژل شوی مفتی بشیر جنازه به نن پوښتم اپریل ادا کیږي. تر دې وړاندې په 14 اپریل هم د داغون سره تړاو لرونکي د سرکاري سکول یو استاد قاری شفیع الله باندې بمی چاودنه شو. هغه هم په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شو او هغه لته مړ شو. د جمعیت العلماء اسلام فی د باجوړ خار تحصیل امیر مولانا ضیاء الله جان مشهد لري ته د اپریل په شپږم ماښام وویل د دوی د ګون غړي د ډېرې مودې راهسه هدف کیږي.
کله نه چې د حالات خراب شوی دي د 2008 نه داسې په تسلسل سره زمون چې څومره مشران وو د بلشیر مولي صاحب وو د مامند وو بې سید الله مولي صاحب وو پلی ربی قاری صاحب وو مولانا محمد فاضل صاحب وو د قومي اسمبلی امیدوار مو مفتی سلطان محمد صاحب وو د راغې نه وروسته مولانا عبدالسلام صاحب چې زمونږ د انصار اسلام د ټول پاټا سالارو د هغې نه وروسته اوس شپږ میاشتې مخکې د هغې بل یو ورور د مفتی سلطان محمد صاحب الیاس قاری صاحب چې زمونږ د هغه د یونټ امیر مو یا اوس د تیر شوي ورځو کې زمونږ بل یو ملګری مفتی شفیع الله صاحب هغه هم شهید کړو. اوس دغه بله پیښه نن چې کوم ستاسو مخې ته راغله د مفتی بشیر صاحب نو وخت په وخت دغه تسلسل را روان دی.
قاری الیاس هم د دغه ګوند غړی او په تیرو بلدیاتي ټاکنو کې د جنرال کونسلر امیدوار و. د نومبر په 22مه په خار باجوړ کې نامعلومه موټر سایکل سور وژلی و. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه ترنانو لخوا وژل شوی. مولانا ضیا الله جان زیاته کړه دوی ډیر وار احتجاجونه وکړل چې د ګوند وژل شوو غړو قاتلین دي ونیول شي، خو تر دې وخته د یوې پیښې قاتل هم ونه نیول شو.
باغ وقت کی کله منگا احتجاج کو من سره دی وادی و کی منگ بادا کو هغه بو کو خدا وس کور دسه تسلی بخ جواب دی من ته نظر کړه نه پکې دسه پکړلا کړ شه.
نو مور زیات کړه د ګوند سومره غړي چی وجل شوی قاتلین کی نامعلوم دي، خپل شخصي دشمنی نه وي. د باجوړ د پولیسو په وینا چې د پی خزای ته پولیس ټیم ورغلو تفتیشی افسرانو پلټنی پیل کړي، خلا هم د دې پیښې قاتلین نامعلومه دي، نو ځکه هم د نامعلومه تنانو په ضد قانوني رپورت درج کړی دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اور کو منگا بیازو کراچی تا پا کراچی پونتون کې د شوی ځانمرګي برید پلټن لپاره تحقیقاتي کمیټي جوړ کړل شوی. پرون په کراچی پونتون کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي او یو پاکستانی وګړي وژل شوی دي. په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوی هم دي. وژل شوی چینایان استادان وو چې پکې دوه خزې وي. د پیښې ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیښو د پلټنو امر کړی دی. په کراچی کې زموږ خبریال نیاز علي همدا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. وبخې په واتس اپ باندې دی دا وخت موږ سره، او د دوی سره خبرې کو چې دغه کومه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړل شوې ده، دا د چا په امر جوړه کړل شوې ده، او دې کې څوک څوک شامل دي. نیاز علي ستړي مشي، زما هم دغه پوښتنه اساس نه
ډیر مننه اسرالم مومند صاحب. پرون چې په کراچی پوهنتون کې دننه کم ځانمرګي برید شوی دی چې په هغه کې د چینایي وګړو په ګډون څلور تنه چې کم دی وجلې شوي، او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې یو پکې بل هم چینایي وګړي دي. د دغه لپاره د حسن حکومت او بیا د وفاقي حکومت د وزیر اعظم په وینا چې کم دی یو تحقیقاتي یا پلټونکونکي کمیټي جوړه شوې ده. د سی ټی ټي چې کم ډی آی جی د دلتا په کراچی کې مشر دی، داغه په مشرۍ کې دا پنځه رکنی کمیټي چې کم دی جوړه شوې ده، او دوی خپلې لټنی هم پیل کړی دي. او بیا پرون د دې بریتنا یا د دې دماکې نه رستو چې کومه تحقیقاتي ټیم هغه ځای معاینه کړی به، او هلته خپل شواهد یا سیزونه چې کم دي جمع کړو، نو دا وخت هغه په کراچۍ کې د فورنزیک چې کومه لیبارټری ده، یو هغه او یو په پنجاب په لاهور کې چې کومه لیبارټری ده، نو هغه ته هم د فورنزیک لپاره او د ډي ان ا لپاره چې کوم دي لیګلی دي. معلومه ده چې څنګه چې هلته کومې سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي چې په هغه کې دا پته لګي چې یو مېرمن چې کوم دی هلته ولاړه ده، او بیا ګاډۍ چې په کوم وخت کې هم دغه سنټر ته دنده ننوځي، نو په دغه ټیم کې چې کوم دی دا دماکو شي چې په دې کې دا کسان چې کوم دی جوبلو او مرګ چې کوم دی شوی دی. خو تحقیقاتي کمیټي بیا هم خپل چې کوم فورنزیک او ډي ان ا دی هغه کوي چې واقعي څنګه چې بلوچ لیبریشن آرمی ډلې دغه برید چې کوم دی ذمہواري منلې ده، او د خپلې برید چې کړی دی داغې نوم یې هم خپور کړی دی، نو آیا دا ګوري چې دا برید چې کوم دی دې کړی دی یا نه دی کړی. د دې پیښې وروسته نن موږ په کراچی یونیورسټي کې ګورو چې هلته چې کوم دی ټول زده کړې چې کوم دی بندې، یونیورسټي چې کوم دی بند شوې ده. خو د سحر راهسې هلته چې کوم دی فوجي ځواکونه راغلي دي، او هغه د پورا یونیورسټي نه صرف تالاشیالي مختلف سنټر چې کوم دی هغه چې کوي هلته چې کوم دی سرچنګ شروع دی. هیڅ مد قسمه هلته چې کوم دی د استادانو دپاره یا چکم واړه دي سټډنټان دي هلته زیده هغوی تګ راتګ چکم دی تړلې دي، او لږ مخکې چکم دی د کراچی یونیورسټي رجسټر دا هم چې هغه به د حکومت سره مشوره کوي، او بیا به دا پریکړه کوي چې یونیورسټي به وسه کله چکم دی بیا پرانستې کیږي.
نیازلی دا هم راته وایي چې د کورونا چارو وزیر رانا سناولا به هم لږه شیبه کې دلته کې راشي که څنګه، او دویم دا چې د سند حکومت څه دریځ مخې ته راغلی دی په خاص توګه د یونیورسټي د امنیت په اړه باندې، بیا چې کوم اپوزیشن دی هغوی څه دریځ لري که نه؟
اپوزیشن ګوندونو سره کومنګ وګورو، نو عمران خان هم په خپل د پیخه چې کوم دی غندلې دا سن حکومت په کراچی کې چې کوم دی دا ډون به پریت نه دي چې په چيني وګړو باندې شوې دي. د دې وړاندې هم داسې بردونه شوې دي، بیا په کال 2013 کې په چيني کونسلګری باندې چې کوم دی کم بریت شوې و، چې هم د ډلې مجید بریګیډ یا بی ال ایچ کوم دی داغه ذمہواری منلې و. نو هغه نن سحر چې کوم د اډیشنل آی جی سند غلام نبی مهمند هغه سره زمنګ لیدل شو، نو هغه دا وی چې موږ ته خدای 300 انټيليجنس معلوماتو چې په چاينيز باندې کوم دي حمله کې دي شي البته دی خبرې اعلان وا چې په کراچي یونیورسيټي کې بدننه کیږي او یا بددا چې کوم دي یو ځانمرګي پریپيو پدې کې چې کوم دي یو مېرمنه چې کوم دي دا کار کوي هغه د دې لپاره سکیورټي سخته کړې ده د دې سنټر کې چې نور هم څونه چاينی وګړي وو چې هغه به ذکر کوي یا د هغه کورنۍ چې په کراچي یونیورسيټي کې دننه په هاستل کې پاتې کیږي پرون د دې پیښې رستو هغه ټول حکومت څنګه کوم دي دا اغه ځنه رئیس دي او بیا په خار کې نور چې کوم سخت سکیورټي هوټل دي یا زین دي نو اغه ځای ته چې کوم دي بوتل شوی دي د دې پیښې رستو یو بل سی سی ټی وی فوټیج کوم دی مخه تر غلي دي چې باغ کې داله دیکيږي چې دا ځان مرګن کې بریج چې کومه مېرمنې خړې دي هغه د دې بریج لږه شبوړان دي یو بل مېرمنې سره چې کوم دی هم دغه ځینې لږه فاصله کې خبري اترې کوي نو پولیسو یا تحقیقاتي دارو باغ یې منیم پلاتنې پیل کړی دي او دغه د پارهي بیګا په کراچي په هنتون کې دننه کم چې د جنکو هاستل له الته هم یو چاپا وهل دا خو تر اوسه پورې د کراچي یونیورسيټي انتظامیا د دې چاپې پاره یا پولیسو بیا چې کوم دی سندي ویلي چې هغه پکې څوک نیولې دي یا غزنه ازان سره سوړی دي ویل کیږي دا چې دغه جنۍ په دغه هاستل کې چا چې د دې سره خبرې اترې کړې دي هغه پاتې کېدله
نیازلیز منګه اردن کو ته دا هم دلک پخلیو کې چې دا منګه ته چې کوم معلومات راغلیو چې دا بلوچ لیبریشن آرمی خو تاسو وختي ویل چې دا بلوچ لیبریشن آرمی مجید ډلې کړې دا بریټ کنه
اجی بلوچ لیبریشن آرمی چې مجید ډله ده هغه د دې بریډز ذمہواری چې کوم دی قبول کړی دا او رسنو سره چې خپل خبر شیر کړی دا باقي کې دغه ځان مرګي بریډ کوونکی مېرمنې په اړه باندې لږ معلومات هم شیر کړی دي چې هغه د دوو بچو مور ده او اعلی تعلیم یافته ده په کوټه کې بلوچستان کې هغه چې کوم دی اعلی تعلیم حاصل کړی دی او دغه د کور چې کوم خاوند دی نو هغه هم د بولان میډیکل کالج نه سبق ویلې دي او نور د کور ترونه یا چې کوم خپل دي هغه هم اعلی تعلیم
خلا هم تحقیقات ندي شي ولا آزاد سرچینو دغه پخلی کړی کې څنګه
په دې اړه نه پولیسو ندي کړی سندي ویلي هغه وی چې موږ به خپل فورنزیک او ډي ان اي ريپورت دغه کو تر اوسه دا ندي ویلي چې په دې اړه وی په بلوچستان کې یا په کراچي کې چې هم دغه داوا کوي چې دې مېرمنې د ځانګړي بریټ کړې دي نو چې داږي د کورنۍ سګړی نسلی دي یا ندي نسلی په دې اړه تحقیقات کوم چې تر رسیدلې دي سرچینې چې په دې اړه تر اوسه پورې هیڅ ندي ویلي بیا
ډیر زیات هم نه ساسنه د مشالې ډیو خبريال نیاز علي خان وو چې لکراچي موږ ته معلومات راکول چې پرونه په کراچي په هنتون کې د شوی ځانمرګي بریډ پلټن لپاره تحقیقاتي کمیټه جوړ کړل شوې ده غا ځانمرګي بریډ کې درې چینایان او یو پاکستانی وګړی وژل شوې دي او په دې پیښه کې څلور تنه زخمي شوې اهم دي اوس راځو یوې بلې موضوع ته او هغه دا ده چې په شمالي وزیرستان او بنو کې پولیس چارواکو ویلي چې پرون په دریو مختلفو پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون څلور تنه وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي په دې کې یوه پیښه د میرلی په خسوخیلو او بل هغه په خوشحالي سیمه کې شوې چې پکې درې تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي په بنو کې بیا پر پولیسو برید شوی چې پکې دوه پولیس زخمیان شوي او په ځوابي کاروایي کې بیا یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی د پیښو ذمواري لا چا نه ده منلې له دې وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه شوي دي تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
شمالی وزیرستان میرعلی کې د اپریل په شپږویشتمه د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان وژلي او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي د میرامشاه پولیس یو چارواکی محمد عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اپریل په شپږویشتمه میرعلی کې په لومړي هدفي برید کې د هڅوخیلو اوسېدونکي جمیل خان چې مزدوري یې کوله په هدفي برید کې ووژلو د دوی په وینا مخپټو وسلوالو میرعلی کې د شام شپږ بجې وروسته یو بل هدفي برید کې د میرعلی خوشحالي سیمه دوا اوسېدونکي طاهر الله او خلیل رحمان په ډزو ووژل او برید کوونکي وتښتېدل پولیس وایي چې د نامعلومو زید په میرعلی تانه کې مقدمه جوړه شوې او پلاټنې کړې د میرعلی اوسېدونکي عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې روزانه د غلطه په هدفي بریدونو کې ځوانان او مشران په نقشه کیږي پولیس هم دومره وایي چې پلاټنې کړې تر اوسه یو بریدګر هم گرفتار نشو. بل طرف د بنو ترهګر زید پولیس او مشر عمران شاهد په وینا تیر ورځ بنو کې هم وسله والو د ترهګر زید پولیس سی ټی ډی باندې برید کړی چې دوه پولیس والا یې ژوبل کړي. د دوی په وینا پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسله وال وژلې چې جسد یې له ځان سره وړلې. دوی وایي چې د دوی دوه سرتیری ژوبل شوي چې د درملنې لاندې دي. دا اپریل په 22مه نیټه هم د شپې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې په میرالی کې دوه ځایي کسان وژلي ول. دا اپریل په 13مه هم میرالی کې وسلوالو په دوه نورو بیلابیل هدفي بریدونو کې درې کسان وژلي ول او برید کوونکي دغلته هم تښتېدلي ول. په 13 اونۍ کې وسلوالو په میرالی کې څلور هدفي بریدونه ترسره کړل. پر روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څوارلسم هدفي برید دی او دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو شوي. تیر 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې ټول درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي او ځایي خلکو د امن باور کولو غوښتنې کړې. حکومت او پولیسو هم په وار وار دعوې کړې چې تر ډیره حده یې امن پر ځای کړې او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو، د سوات مرستیال کمشنر په ټولنیزو رسنیو د چارباغ د اوسیدونکو د ویډیوګانو خپرولو په تور څلور تنه د یوې میاشتې لپاره قید کړی دی. بلکېږي چې د چارباغ دا اوسیدونکو ذهني مریض دی او تورنو کسانو یې د هغه د ویډیوګانو خپرولو سره د نوموړي سپکاوی کړی دی. بلخوا د انټرنیټي جرمونو پوهانو ویلي چې ځینې کسان د پوهاوي نه لرلو له وجې د ټولنیزو رسنیو ناسم استعمال کوي. نو باید خلک ځان په سایبر کرایم قانون پوه کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د اپریل په 18مه نیټه د سوات ډپټي کمشنر جنید خان په کارروي چې په کې څلور تنن په دغه تورې یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږلي چې د یو ذهني مریض عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې وي. په دغه اړه فیاض خان چې د سوات اوسیدونکی دی او په استرالیا کې میشته دی او په یوټیوب او فیسبوک خپرونې کوي، وایي چې وړاندې به په ویډیوګانو صرف یوټیوب پیسې ورکولې، اوس فیسبوک هم ورکوي. دغه لوجې باز زلمی هر ویډیو خپروي.
فیسبوک یا یوټیوب خو په دې پیسې ورکوي چې ستا په ویډیو باندې یو اډ وچلېږي او داغونه پیسې واخلي او خپل پرسنټیج تی ځان ته کیږي او نورې تا ته درکي. نو زمونږ ماشومانان چې دي هغه په دې منډه کې دي، خو د دې کم اصولي دغه چې دي هغه مات کړي دي. اوس د بختي رحمان غونډه کې مجذوب دا به په سخل کو خو لګي، دا به ته سه وخته پوری فالوورز درکی، لایکس به درکی. ماشومانان چې دي دا پرستریټ شوی دي او دی وس د ویوز د پاره دي دا چلونه کوي. دی به په دې کې هم ناکام وي، دا سینه چې لکه په دې باندې به دي پیسې ملو شي. دا ریپورت کیږي د خلکو ډا زارول فیسبوک په دې سیزنو کې ډیسټریکټ دی، کاپی رائټس نو دی. خلکو سره علم نشته، دی په یو منډه کې دي.
د سوات پوهنتون جرنالیزم سانګي استاد پروفیسر رپی الله نمو چې دغه پښتنه وکړه چې کوم اصول دي چې تل په سوشل میډیا معلومات ورکړي او هغه د قانون او اخلاقیات او سرغړونه نه وي. نو دی وایي
هر هغه خبر چې دغه په خلکو د پاره وایرل کې چې کم ته د ځان د پاره خوخې، کته د یو کس انټرویو اخلي او د انټرویو ته غنې دا چیرې د امپورټنت دا او په ځان باندې ته اپلای کې، نو ته بهشکه خپل اډینس لپاره هغه ته ورکه. د یو کس هته کې عزت پکې کیږي، د یو کس کاروبار پکې خرابېږي، د یو کس برانډ یا نوم یا ریسپیکټ چې دغه پکې ختمېږي. نو په کار دار چې په دغه ټایم کې دغه مخنیوی وشي او دغه شانتي چې کار ونه شي چې هغه د یو کس شخصیت چې خراب کړي. کوم ملګری د سوشل میډیا کې کار کوي هغه له په کار دار چې د یو څو اصول نه ځان خامخا خبر کړي. هر هغه چیز چې هغه ور کوي، ویډیو، فوټو، اډیو ور کوي چې هغه خامخا لک تصدیق کوي ور کوي.
په پاکستان کې هم د سایبر کرائم باقاعده قانون شته. د خبرې د سوات بار اسوسییشن پخوانی صدر وکیل عنایت الله کوي. دی وایي چې په کومه ویډیو، تصویر یا آډیو رپورټ کې د چا سپکاوی شوي، دروغ ورپسې جوړ شوي او هغه په سوشل میډیا خپره شي، نو د هغې لپاره باقاعده سزا شته.
او دیکھے دس افنسز دے چیز ٹو ایئرز نوالا اپ ٹو سیون ایئرز پہ دیکھے پنشمنٹ دے خودن دا کم چیتا ماتا ہوئے نو دا خو لگے لشوئے دے ما جی کم وقت خبر شو منو دا تری ایم پیو تیت لگے لشوئے دے دا یو میشتی دا بارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے آرڈیننس 2009 لانی ان لگے لشوئے نو دا دا یو میشتی دا بارا لگے لشوئے دی او دیکھے دا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سره دا اختیاری.
ڈپٹی کمشنر سوات په داسې حال کې سلور تران د ځای مازوره اوسیدونکو عکسونه او ویډیوګان خپرولو په تور کې جیل ته لیږلي چې وروسته نور سوشل میډیا استعمالونکو هم په دغه مازوره تن پسې ورتل، سیلفیانې ورسره وستلې او خبرې به یې ترې راوستلې. ډپټي کمشنر روټس کې دا هم ویلې شوي چې د بخت رحمان نومي مازوره تن نه به څوک هم تر دریو میاشتو پورې انټرویو ویډیو نه اخلي. کچرې چا هم د قانون سرغړونه وکړه نو مقدمه پرې جوړولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 12,113، 15,315 او 15,255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو، په بلوچستان کې د مې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. د دې لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړي. دوی د ټولو چوکیو لپاره خپل نماندان ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلې دي. په بلوچستان کې که عام انتخابات وي او که بلدیاتي، په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنه او کلیواله سیمه کې پر عامو چوکیو خزینه نماندانو ته د ټیکټ ورکړه د نه برابر پاتې شوې ده. خو په دې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوري غورځنګ لخوا پر عامه چوکۍ ولاړې یوې کاندیدې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنیو هرکلی کړ او ستاینه کړې ده. زموږ همکار بوروال ککړ هم له دې کاندیدې او د هغې له پلار سره غږېدلې او دا راپور یې برابر کړی.
په بلدیاتی انتخاباتو کې که څه هم د ښځو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو ښځو ته ټیکټونه نه ورکول کیږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوري غورځنګ د لورلای د ښار په منځ کې پر یو مهمه چوکۍ د ډاکټرې عائشه اسلم په نامه نجلۍ ته ټیکټ ورکړی دی. ډاکټرې عائشې اسلم د اپریل پر 16 مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي.
زما والدین او دا کورونی خلک ما ته اجازه راکې چې دا خپل علاقې مسائل دپاره آواز بلند کړي او الیکشن کې حصہ واخه او دا مسائل د حل دپاره په خپل علاقې خلک ته شعور بیدار کا. بلخصوص ناخوانده خواتین او د هیلت کم چی پرابلم اغو ده پارزه کار وکم.
نوموړې زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلې او لوی سوې ده. هغې وویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتنې ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
زما لورلای او شخوا انجونه او ښځو ته دا پیغام دی چې دای ډیر هنرمند او با صلاحیت انجن دی، لیکن ته دای ته ډیر مسائل له وجه دونه شعور نه دی چې دای مخته راسی او پخپل ځان د پاره او د علاقې د پاره سرنګ ترقی ورکي او د تعلیم او د صحت او د فزیکل ابیوز سرنګ आवाज بلند کړي.
د ډاکټر عائشه اسلم پلار ډاکټر قاضی اسلم مشال رډي تویل په دی ویاړي چې لوریا په لورلای رنګ ځای کې د بشري او په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو لپاره
موز ټول کورنۍ دې ته سپورټ ورکو. دې ډېر ښه اقدام اخیسته دی چې د خپل علاقې مسایل حل وکړي. کم چې هیلتھ پرابلم دی، د تعلیم مسایل دی، د اوبو مسایل دی، داسې ډېر انګنت مسایل دی
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان یې زیات وي. د دوی په وینا ښځو ته کچیری ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پر داسې حلقو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې په 9 له کوټي او لسبیلې پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي.
مشال لري توګه سي دولسنی بجې شوی ل انیس اجمل د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په مامونډو سیمه کې پرون نامعلومه کسانو د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مشر مفتي بشیر وژل. د سیمه کې پولیس چارواکي نیاز محمد نن مشال لري ته وویل چې د مفتي بشیر د وژنې پلټنې پیل کړې دي. د پنځه سیمواري لچا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په درو بیلابیلو پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون 4 تنه وژل شوي او 2 زخمیان شوي. بلخوا چارواکو ویلی چې په بنو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې پکې 2 پولیس زخمیان شوي. پولیسو بیا ویلي چې په جوابي ډزو کې وسلوال هم وژلي. د پیښو ذمهواري نه چارواکو منلې. پولیس وایي پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې درو چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وژل شوي او 4 زخمیان شوي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام علي مېمن د پیښې وروسته خبري اعلان کړې چې وژل شوي چینایان د پوهنتون استادانو چې پکې 2 ښځې وي. د پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمي منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د مې له لومړۍ نیټې څخه به په ټول هېواد کې د بجلۍ لوډ شېډنګ ختم کړي. نوموړي دا خبره پرون د انرژۍ په اړه په یوه غونډه کې کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په دې هېواد کې داعش ډله 98% ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا اوس داعش سخت ګواښ نه ګڼل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانانو سره د هالند د 40 میلیونه یورو د مرستې ورکولو ویلي دي. اوچا پر ټویټر لیکلي چې دا مرسته به په افغانستان کې ټولو ضرورتمندو سره کېږي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش ته د اپریل 26 ویلي چې اوس هم د مذاکراتو له لارې له اوکراین سره د شخړې ختمولو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې امریکا اتحادیه امیر په جرمني کې په یوه غونډه کې اوکراین ته د وسلو لیږلو په اړه خبرې وکړې.
خبرونه مو له مشال لري ورده چې انیس اجمل وړاندې کول. ودونکو د خبر پخوا د صوابي ضلع ولسوالۍ چې په روانه میاشت کې دغې ضلع په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه ځوانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي. د تېرې څه مودې راهیسې د دې وژنو د مخنیوي په موخه د صوابي سیاستوالو مخورو مشرانو مدني فعالانو په ټولنیزو پاڼو د پر امن اوسېدو د زغم پیغامونه خپرول هم پیل کړي. دا چې د دې وژنو تر شا څه وجوهات دي او انتظامي د مخنیوي لپاره څه کوي د ځواب لپاره د مجید بابر دا راپور وره.
د صوابۍ ضلع مدني او سیاسي فعالان وایي چې روانه میاشت په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه کسان وژل شوي دي چې سبب یې په وړو وړو خبرو تکرار په تعلیمي یافته ځوانانو کې زیاته بیروزګاري او د مایوسۍ له امله په نشو اخته کېده یادوي. سیاستوال او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ پخواني غړي سلیم خان اډوکیټ د اپریل په 26 مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دې وژنو شمېره د 500 زیاته ده.
یو خو پکې دغه فکټر دی چې آبادي ډېره شوه او بیروزګاري پکې اوم ډېره زیاته ده. تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاري پکې اوم ډېره زیاته ده. بل دا چې کوم الکانو کې ځوانانو کې کومه مایوسي راغلې دلته نشه یي مواد چې کوم دي نو هغه ډېر زیات شوي دي او بیا دا نوې نشه چې راغلې آیس نشه چې راغلې ده تلسونه ډېر شوي دي. دلته کې خبره کوي چې 50 ځوانان مړه شوي دي په دې دغه کې 50 په ټوله صوابۍ ضلع کې 50 په دې روژې په دې میاشت کې.
د رسنو د راپورونو له مخې د اپریل 14 په یو ورځ کې د صوابۍ ضلع په اسماعیلا سپینکانی یار حسین او غنی چتر سیمو کې 6 کسان وژل شوي چې پکې په اسماعیلا کې وژل شوي 2 ورونه وو. د دغو وژنو تر شا وجوهات نه دي په ډاګه شوي. خو د صوابۍ یو مدني فعال حمزوی یوسفزی مشال لیډو سره په خبرو کې د دې تر شا لوی وجه عدم برداشت یاد کړو.
دلته کوئی لکه په دې هفته کې دغه یو نه چې ته مده په دغه کې خو یو ورځ کې پد ځوانان اته ځوانان داسې هم ریسکل شوي دي. زیاتره وجې هم دغه ده چې دغه خپلمنځي مسالې ستونزې داسې څه خاص نشته چې ځینې داسې څه قانوني ستونزې دي داسې څه قانوني مسالې دي. دا خپل مسالې معمولی خبرو اترو تکرار وشي او بیا په هغه باندې دومره حدا پورې خبرې لاړې شي چې بیا پرې دغه دوه دوه درې درې ځوانان د لاسه ورکړې شي.
په سوابۍ ضلع کې په دې روانه میاشت کې د وژل شوو کسانو د کره شمېرې او د دې تر شا د وجوهاتو معلومولو په اړه مو د ضلع پولیسو مشر محمد شعیب سره رابطه وکړه، خو خبرې ورسره ونه شوې. بلخوا د سوابۍ تحصیل نوي منتخب شوي ناظم عطاالله په دې اړه مشال لیلیو ته وویل چې زیاتره وجنې د غیرت په نامه شوې دي.
اوس د ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه رالم، خپل دفتر ته هغه سره مې میټینګ په دې سلسله کې، او په دې کې هغه ماته وویل چې زمونږ سره 78% ریشو دا دا چې زنانو لکه د عزت په نوم باندې مړی کیږي، زم ور پسې دا چې 10% مړی دا چې د زړو دشمنو تر قبل ته بل کیږي. بقایا لکه زبانی تکرار د وجې چې لکه هغه تین سړی یو بل سره ناصافا واقعا د ډس خراډ ورسي، هغه ډېر کم واقعات دي. هغه ما ته دا فکر راکړل، هغه وی چې زه د سوابۍ تقریبا د ټولو مشرانو یو غونډه کول غواړم، او چې دا کول غواړم چې په هغه کې زه هغه په ټول فکر کېدم چې دا د سس د وجې دا مړی کیږي.
تحصیل ناظم عطاالله خان زیاته کړه چې د پولیسو په وینا روانه میاشت کې دا شمېر تر 300 پورې ده. د ده په خبره د دې د مخنیوي لپاره غواړي په سوابۍ ضلع کې د نشه یي موادو پر ضد د مسلسل کمپاین تر څنګ د ځوانانو لپاره د صحتمند د هلو ځلو زمینه برابرول، او د جرګو او جماعتونو په مرسته د دښمنو د ختمولو او په ټولنه کې د زغم زیاتولو په اړه د مذاکرې دود رامنځته کول ضروری دي. د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهي خوشحالي ته سارو تونه دي هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو، او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
مشال رادیو ته وګورئ. په خبر پښتونخوا کې هم د ایمونایزیشن یا د بیلابیلو ناروغیو پر ضد د مدافعتي نظام ښه کولو لپاره د ویکسینو ورکولو نړیواله اونۍ مانځل کیږي. دا اونۍ ټوله نړۍ کې د اپریل اخیری هفته وي. د صحت څانګې چارواکي وایي د دې اونۍ مانځلو هدف خپل ولس د واکسینو او د ایمونایزیشن په اهمیت پوه کول دي، چې لکبل یې په زرګونو ماشومان او لویان هم هر کال د بیلابیلو ناروغو او مرګونو نه ځان بچ کولی شي. په اړه تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو ناروغو خلاف د ټیکو او ویکسین محکمې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د داسې هفتو منځلو ډیر اړتیا ده، ځکه دلته زیاتره خلک د خپل صحت ته مسلو او حقوقو نه هم ناخبره دي او بی بنیاد اوازو باندې باور لري.
په دې کې مختلف واکس کیږي، سیمینارز پکې روان دي، ورک شاپس پکې روان دي، په دې کې مختلف ځایونو کې ایونټس روان دي، په سکول کالجز کې په دې کې ډیبیټس روان دي. د ټولو اکټیویټیز مقصد سده چې په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهی پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی، ټیکې چې کوم دی، حفاظتي ټیکه دا څومره ضروری دي د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره، چې په مطلب دا دی چې ځنې ټیکې په غټ عمر کې لګیږي. لکه په دې باندې ځنې ټایم کې خلک دې سره ډیماند کوي چې مونږ ته لګا دا کار وکړو، مونږ ته روډ جوړ کړي یا مونږ ته نالې جوړ کړي، نو لګا مونږ به د ماشومانو بیا تاسو ټیکې والے شي. د خپل د ماشومانو ژوندۍ دارنګ ډیماند سره ملینګ کوي، ځکه چې دا تاسو د ماشومانو چې کوم دی
پاکستان کے ماشومان و دا صحت ڈاکٹران و اتحادیے یا پیڈیاٹرک ایسوسیشن آف پاکستان جنرل سیکرٹری ڈاکٹر باور شاہ دچا لخواچے داڑول گونڈے کرا جوڑی شوی دی. مشال لیڈو توائی چیوشمیر ناروغ داسی دی چھ دا ویکسین لوجی ہگا لو یا وڑو تا لگے دلی شی چپکے زنی دا مرک سبب ہم گرجی دی شی، نو باید پا ہر وقت کے دا ہر ناروغ لپارا موجود ویکسین یا ٹیکا وہ لگا ولی شی.
مختلف انفیکشن او بیماریانو نه سونه بچ کیدی شي. دا چې دا لوی تم وکسین لګی زنانه او ته لګی پدې کې دا ټول وکسین په اړه کې ده. کلوی ته د کماشمانو د خو چې وکسین نمشي کنه کم د کومه ایمونایزیشن وایي. دې کې هم دا ټول دی. پدې کې زموږ یو د ای پی ای چې دی کنه پای کې د ای پی ای دولس بیماریانو دی چې پای کې ټی بی ده، پولیو ده، خناق ده، تشنج ده، دا کالیکان سی شو، چره شو، کم اسهال والا، ډایریا والا چې کم وکسین دی دا ټول پدې کې راځي.
دا چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د اولس ته خبرول لپاره څه هلې ځلې روانې دي. نو ډاکټر مشتاق افریدی زیاتوي،
مالی وزیرستان کې، په جنوبی وزیرستان کې، په خیبر کې، په کرم کې، په باجوړ مومند کې، مختلف علاقو کې واکس وشول، هلته ورک شاپس وشول، هلته چې کم دی په سکولونو په کالجونو کې ډیبیټس وشول، مختلف اکټیویټیز په هیلت سایډ سره وشول، چې کم دی ایجوکیشن ډیپارټمنټس پکې انوالو، اډمنستریشنز پکې انوالو، او غوسم روان دي. دا به 30 اپریل پورې کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې هر کال په ملیونونو ماشومان دا ضروري ټیکو یا ویکسینو نه لګول لوجه وجل کیږي. نو باید ټول خلک د خپل ماشومانو، زنانو او نارینه خپل هم په دې اړه د خپل نصیحت پام وساتي، او په خصوصي توګه هغه ماشومان چې د یو کال نه عمر کم دي هغوی ته د خپل مخصوص ټیکي خامخا ولګوي. د پام وړ ده چې ټول نړۍ کې د اپریل اخیری اونۍ د امیونایزیشن یا د بدن د مدافعتي نظام د ښه کولو لپاره د ټیکو یا ویکسینو نړیواله هفته لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردن خوس رازو یو بل موضوع ده. د قبایلی سیمو له خیبر پختونخوا سره د زم کې دوه وروسته هلته د سلګری چانګې خپلې هلې ځلې زیاتې کړې او د سیاحت د ودې لپاره یې یو شمېر پروژې پیل کړي. د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 160 سیاحتي او تاریخي ځایونو لیدو لپاره یې سیلګرو ته رسایي ورکړې. بلخوا د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد شفیق افریدی ویلي چې په تیرا او لنډې کوتل کې یې د سیلګرۍ یو شمېر پروژې پیل کړي، خو ځایي اوسیدونکي بیا وایي چې باید حکومت هلته سړکونه جوړ او نور تعمیراتي کارونه هم وکړي. تفصیل د فرحات شینواري په دې راپور کې.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلع کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې. د محکمې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې، او په لنډې کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایي پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دغه اداره وایي تبا په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملی غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو سوارې په خیبر کې سروې کړې او په دې منصوبو به زر کار پیل شي.
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن لپاره یو د ساران سر ایڈینٹیفائی کړی دی چې په هغه باندې باقاعده فیزیبیلیټی شوی دی، او وسرا یو نور داسې علاقې دی لکه بوتان شریف ته او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پاره ډیر د اهمیت وړ دی. زه به دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمي او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر ښکلی نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته ده چې مونږ سره لنډې کوتل علاقہ کې ډیر تاریخي هغه د بودیست ستوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت وړ دی او تاریخي ځایونه دي.
محمد شفیق پردای وایي چې پخوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منصوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوه.
ډیر د اهمیت وړ چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ټو تورخم چې کم سفاری ټرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکټ تی هغه د پاره لکه هم صوبایي حکومت کوششونه کوي چې را هغه چالو شي دوباره او هغه چې کم دوباره بحاله د پاره سکیم یې ښه شوی دی.
په خیبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایي مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیر زیاته یو زرخیزه علاقه ده. په هغه کې مختلف قسمه مونږ ویلی شو چې موسمونه راځي، لکه یو موسم پکې نه وي، نو دا ډیر زړه راښکونکي مناظرې مخې ته پکې راتلی شي، چونکې ډیر ښکلي موسمونه لري. د ژمي واورې لري، په اوړي کې به شینوارې لري، غرونه لري، ابشارونه لري، اوبه لري. او بیا د ټولو نه پرته که مونږ وګورو د خلکو مهمان نوازي دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته اس توجه نه دا ورکړي. اوس کا حکومت وایي چې مونگا سرکونه ولا جوړاو، بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر سو پورې سرکونه نیوی جوړ شوی، تر داغه پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورزین او هغه پورې ال تخلق زینا. نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل، نو دا به ډیر زیات خوشی داغه سره به د خلکو چې کم رویه دي دا به ور سره بدلی شي. او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت. نو که په دې حواله سره کار وشلو، نو دا لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای چې په خیبر ضلع کې تر اوسه ټول 160 ځایونه په نښه کړي، او دې ته به د سیلګرو رسایي پیدا کوي. په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لډیو ته اوغست اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ نوټس اخیستی او په دلیل کې یې نن غونډه هم رابللې ده. بلخوا ځایي خلک وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې روزګارونه سخت متاثر شوي. تفصیل له سواتن یزمت خان راکوي.
د منګوري په بازار کې د اوسپنې ګیټونه، جالۍ او نور شیان جوړونکي کاریګر فیاض خان وایي چې روژه د بره شوې د بجلی لوشین له وجې دوی کاروبار خراب شوی. په سلګونو کاریګر د ورځې په حساب دیاړي اخلي، خو بجلی نوي زیاتره کاریګر داسې ناست دي.
بجلی سه تقریبا د روژه چې شروع شوې د سهار لاړه شي، ماسپخین راشي، اکثر پکې 15 بجې لاړه شي، د ماسپخین نه پس راشي. او زموږ خو تقریبا ټول کار په بجلی دی، کټنګ په بجلی دی، ګلینډر په بجلی دی، رنگ په بجلی دی، ویل په بجلی دی، زموږ ټول کار د بجلی دی. راغله چې بجلی نه نو لکه بیا موږ اسی نه شي.
د درجیانو لپاره په کمیسونو کې کاجونه او بټنې جوړونکي محمد رحیم وایي چې دا ځل تم نه وه چې د بجلی لوډشیډنګ به زیات شي. تیر کلونو کې د کورونا لاکډاون له وجې کاروبار خراب و، اوس د بجلی لوډشیډنګ له وجې دوی متاثر دي.
تقوی دی بندگی نمنګ غړو په کار پونه کړو، دا موږ ته غټ نقصان دی. ودی خبر چې بدی کدا شي چلو شو سکه مې وشو چې دا بجلی لا کزمن غوړه کښه دا اوسه پوری هوا. او چې کم دي سي زاد غره غي چې سیلاب راغله، ټاوري وړې دي، یا دي کم تکلیف راغې چې بجلی غیب شو. زمون دا مارکیټ خو زیات تر درځانو ډکته کنه، یو ټول غریبان متاثر دي. ته اکثر په دړو بار نه شي، په دړو دی بجلی د وج بجلی لاړ شي بار ودی. خو زیات تر د شپې کار کو چې ما ستند راشي بیا بجلی نه تو قالکان مشپیرون کې او د اسی غریبان دیاري خراب شي او کار ونه.
پاکستان کې د بجلی مسلسل لوډ شیډنګ باندې حکومت هم نوټس اخیسته، او وزیر اعظم شهباز شریف ته په دغه لړ کې د اپریل په 26 نیټه خصوصي اجلاس کې ویل شوی چې ملک کې دا وخت 13500 میگاواټه بجلی جوړیږي او ضرورت د 150 نه زیات میگاواټو دی. الوی وجه بجلی ګرو ته د تیلو سپلای بند ده. وزیر اعظم ته ویل شو چې د مئی په میاشت کې به په 20 بند بجلی ګرو کې 40 پورې بجلی ګری خلاص کړی شي، چې ورسره به د بجلی مسله صحه ده پوری پوره شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او دونکو بلی موضوع تر زو د پښتو ژبې تاریخ او سنی حالت او ننګونو ته مشا ازبی کتنه کړی. راځي چې پګړ پوښو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل. دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګډیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول سوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپوه او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړنو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د امینشل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، بدل تور ته علاقه ای ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکی بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې په سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو ژبې
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته یو اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کالو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 4 شپږ پنځوس ژبې.